سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو. ایران وایي راتلونکو اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشنبه پر اسپی خبر پانه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو ته اجتماع غونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. خبر پانه کې هم درز ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوړي چارواکي، د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څوارخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمه اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړي دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات سکړی او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګرانه شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوي دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ درش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې د نور ماجر ورګ دی کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوه ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. تاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه ویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د روان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافی بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولۍ جام په لومړي ځل پاکستان کې ننداري ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلاديش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د ننداري لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ په آی پی ایل کې د بولې پر مال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2.3 کروڑ هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبئی انډینز لوبډلې په 4.8 کروڑ هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. همدارنګه کریم جنت هم په 15.5 لک هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه، الته د خبرونه لوستلای شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ ظافره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یوه مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسایل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ ظافره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوهې څخه فعالیت ته دوام ورکوي، افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي، ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیرې کرن ډیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکنه نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغې کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي، بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او وویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاست کړه د دوه هېد تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اشمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیښنه وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ غږ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندېښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. دی په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي، هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغېزې وارزوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهېږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونه د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژۍ ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون له لارې د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی لدن نگوخ کرده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قنصلي چارو پخوانی مرستیال علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي چارو ځینې شړونکي بیا د یو شمېر هیوادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغېز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخواني ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغېز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغو هیوادو د بهرنیو په بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او روش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستي او بدلونونو دا سخکاری چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتی
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوا نه په ایراني کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدل ده او نه پرېږدي. دا تمام ښیي چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمن دی چې د دې ډیپلوماتان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د قنصلي مسایلو په رابطه باندې د هغه د چنوې سفیر د قنصلي معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر 23 د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علی رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په 10 د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی اسف دورانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1400 لومړی کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او تر څنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علی رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرص او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي خو طالبانو تل دا ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیسته وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې.
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډېر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي. د دوړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتنه کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګری، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لاښوونه کابل ته راغلی او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیه کړې ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لیست څخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي حلزلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندیشنو ښکارندوی کوي.
دغه حلزلې د دې لپاره دي چې که یو اشباه رامنځته شي چې هم په داخل د افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کی چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف تر نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتګ سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان لاري له پاکستان سره د ریل لاري په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنی او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا هغه شمنه ده چې طالبانو د دوحې په موافقه کې هم کړی ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملی کېدو غوښتنه کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي الیزلې زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ عصمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او د برلین پوهنتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر یې هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اکبر صاحب، د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لورو سره دوی مطرح کړی وي په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي، نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوب آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بل خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن ته کار وکړي او د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوی څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم دریم مان څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زنده او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، دې راپور کې زموږ همکار عابد سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونو یې دوم ودونه کړي.
زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه او ما تعلیم نه کړی، بې سواده وم، پنځه مې لورګانې دي، درې مې زامن دي، ما ته بار وخت ویلې وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ، په تا مور و پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بې وتی یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلمه وه.
بس ګولا د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بس ګولا چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده وایي اووه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډېرو سختیو ګاللو ته.
خزی نظر نہ کہ مات ہوئی بھی تبھی سوادی تب درنگ ہمیشہ ہم دا خبر کے او بنیلا میں خپدرا نستر گو گوریو جوڑا جام مرتا کہ جما بچولم چ خاص نظر نہ کہ انور بس دبنزو سر می دیر تو پیر ور چیلن ور سر کہ ہم دا رنگا بس نرال جوڑا جام کہ نہ میں پساز خواچی تپریدی ہم دا وی چ تب درنگ تبھی سوادی پتا والی مور پلار تعلیم نہ کول زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډېر سخت دی او خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلیمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډېر لوړ و خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زړی روړه او مدیالس کلن دولس کلن او مچ واده شوم مور مې وفات شوی او پلار مې هغه وختونو کې ژوند دی چې زه ور کړم ما چې زه ور کړم دی خلکو لزما د میړه عمر دومره ډیر وغه زما نه په عمر کې ډیر زه واړه وم څو وختونو کې مې ډیر وخت پور خو زه بیخي دغه هم نومه د خو خبره رسیدلې هم نومه خو هغه غسر او هټ فامیل مو ډیر خلکو په کور کې او کارونه بم کولم د میډم را سره زندگی خنه او د خوخ خسر مم خنه وجی د دې بچنی کی گیزه خو په اصل کې وړه ومه مشمان منه پیدا کیدل لږ وختونه وختونه تیریدل د میډم زه لګ لګ را سره وضعیت خو شو زما مو مرزه تیدو خدای پاک مشمان را کړ یو مشمان می پیدا شو بس یو لږ وختونه تیریدل چې زما د خسر دغه بل زویو لیوار می واغه مرشو چې مرشو د اخی خزه پاتې شو ما شومان مو سره د کور باندې ځان نه وته ډیر خلک واغه ډیر بچي او براغ لزما مې ډې پنیکاک بس موږ سره وسیدل جنگونه او جګړې شو په کور کې او بیا چې دا بل خزه راغله هم په کور کې وضعیت خنو جنگونه به را سره کول هر وخت بس ناغي به نظر کوم هله به نظر نه کوزه کې چې به مور به پلاره او مڅوک منوت پختنې ته کړی و
د نوموړې په خبره موده وروسته یې په کورنۍ او جګړو کې میړه مړ شو او بیا یې لیوره تازان ته په زوره او جبر نکاح کړې. کلیمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړې وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدای یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي. هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه مېرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفات واده شوې. نوموړې وایي چې پلار یې د ډېرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې دا دوه ښځې وکړله دویمی زه یمه. علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصاد یې ډېر زیات ضعیف و غریب و نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تیر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تیر شو. د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو او ما پسې راغله نو پلار هم د پیسې شوقي و د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنا باندې. نو یو ډیر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و ښه تیرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو. د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو نو هغه نشي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي. زما نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی او هیڅ چا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیه مهرابي د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تېرېږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
شانی او کو براکری دس پوز میل چینو جامی می جوڑی د هری رو شبنم شوند ترنگ د مرجان دستور گتور می بید یو زروش پو لاست باهو د حالی شور د گنگرو د جنتی سندرو